پېښور کې د مازدیګر 3 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دوه بله ګړی کې زه هارون باچا سلام درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال راډیویي مجله برابرو. خبرونه له مجید بابره.
باجاوڑ کی دزدکون کی احمد شاہ منصور د وجنی پر رد بولس پہ احتجاج لاس پوری کھڑے. د جنوبی وزیرستان چارواکی وائی پسیما کی دمائنون صفا کولو کار پیر شوے. عراق کی داعش ڈلے پیوبرت کی وہ بھی سرتیری وجری. اوس تمشال خبرونو تفصیل. په باجوړ کې د زده کوونکو احمد شاه د وجنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړی. مظاهره چې اندروانې میاشتې په 15 نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوي، هغه زده کوونکي د وجنې پر ضد احتجاج کوي چې مړی د فروری په 18 نیټه موندل شوی و. د باجوړ په عنایت کلي بازار کې ګڼ شمېر احتجاج کوونکي د احمد شاه د قاتلینو د گرفتارۍ غوښتنه کوي. احمد شاه په کراچۍ پوهنتون کې د زوالوجي علم زده کوونکی و. دا مهال په عنایت کلي بازار کې کاروباري او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. ظاهر چند د پاکستان د چیف جسټس نه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماینونو نه د پاکولو لپاره پاکستانی پوځ 15 ډلې جوړې کړې دي او په هر ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې تیره ورځ د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل د ډلو په سیمه کې خپل کار پیل کړی.
او سو فار 15 یعنی 15 ٹیمونا دے دا پارا مختص شوی دی او انشاءاللہ بائن بائن دا علاقہ چکم دا بدے دی بارود و مواد نبا انشاءاللہ صفا کی گی خودے نمک کی دا کم احتیاطی تدابیر دی لے ذرابا مطلب چی عوام با ہم کوپریشن کی گی.
د فاټا او نور پښتنو سیمو ځوانانو د فروری د لومړۍ نیټې نه تر 10 پورې یو احتجاجي ناشته کړې وه. د حکومت نه د دوی په غوښتنو کې یوه له جنوبي وزیرستان د ماینونو صفا کول هم وو. د دوی په خبره په وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ګڼو ولسی خلکو ته مرګ جوبلا اوریدلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان خوست پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شوو کډوالو د راتګ لپاره هم ټول انتظامات کړي دي. کامران پردي تیر ماښام د مشال لیډیو سره په یوه مرکه کې وویل دوی په افغانستان کې د میشتو وزیرستانو کډوالو د راتګ لپاره ټول انتظامات سرته رسولي دي.
افغانستان ته زمونږ سره فیملیز دي، 4000 فیملیز مونږ راوستو، آلموسټ 8000 فیملیز پاتې دي. مونږ ریټرن بالکل پلان کړی مو، 3 ورځې مونږ غلام خان باندې ناست مو. افغانستان سایډ نه، گورنمنٹ سایډ نه وی راپرې نه خودلی شو، هغه کې مونږ ډایلاګ شروع کړی دي په کار چې هغه لک فیسیلیټیټ کی ټی ڈی پی زمونږ.
بلخوا په خوست کې میشته کډوالو په روانه میاشت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت چې د بیرته ستنېدو مخه نه ده نیولې او د پاکستان د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته دي د دوی ټولې کډې خپلو سیمو ته ولېږل شي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند ډیپټي های کمشنر جی پی سنگھ راغوښتی او د کنټرول په لیکه د هند لخوا د ډزبندۍ د لوزنامې د خلاف ورزۍ په اړه ورته احتجاجي مراسل حواله کړي. د یاد وزارت لخوا خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې تېره ورځ د کنټرول لیکې سره نږدې په کویرتا سیکټر کې د هندي پوځ لخوا شوو ډزو کې د جیجوت کلي یو ماشوم وژلی شوی. بلخوا هند تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستو وختونو کې هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې د وسلوالو سره مرستې کوي. پاکستان وایي چې کشمیریانو سره یوازې اخلاقي مرستې کوي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپله وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلۍ د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلۍ ټول غړي د ولس استازي دي. شاهد خاقان عباسي تیر ماښام وویل د پاکستان د ولس استازي په عدالتونو کې کله د غلو په نامه یادیږي، کله د مافیا، کله د ډاکو او کله دا دړکې ورکول کیږي چې کوم قانون پارلیمان منظور کړی دی دا به دوی ختم کړي. هغه په خپله وینا کې وویل
آئین میں تمام اداروں کی
آئین کی دو ٹولو ادارو حدونه معلوم دی. مونږ له هم په هغه ټاکل شوی حدونو کې اوسېدل پکار وی. د حد نه وتلو سره زیان هیواد ته رسیږي او مونږ مخکې هم کتلې دي چې کله هم د آئینی ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی نو ملک ته نقصان رسېدلې. زه غواړم چې دا ایوان په دې موضوع بحث وکړي.
وزیر اعظم وویل حکومتی افسران عدالتونو ته وربلل کیږي، سپکول کیږي، ګوښه کیږي او زیاته یې کړه چې دا خبرې به تر څو روانې وي. هغه دا هم ویل باید ادارې خپل کار وپیژني. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر سینټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. تېره ورځ سینټ ته وینا کې وفاقي وزیر وویل پوځیان یې د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي. هغه وویل دا وخت سناسه 1400 پوځیان په سعودي کې دي. خورم دستگیر وویل وزیر اعظم د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو د فیصلې منظوري یوازې د سعودي عسکرو د روزنې او مشورې لپاره ورکړې ده. اسلامی دولت وسله والې ډلې تیره ورځ د عراق 20 ملیشا عسکر په یو حمله کې وژلي دي. دا حمله له هغې وروسته مخکې ته راغلی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عسکرو دغه ډله چې زیاتره شیعه‌ګان دي په یو اعلامیه کې ویلي چې دا برید د بغداد نه شمال ته 300 کیلومتره په هویجا سیمه کې شوی دی. ملیشا عسکر په دغه وخت د شپې په عملیاتو کې بوخت و. اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفارم کې وو او د یوې جالي پوستې په توګه د دوی لاره ونیوله. اعلامیه زیاتوي تر دوو ساعتو پورې په دغه نښته کې ځینې برید کوونکي وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل. داعش وسلوالو د پیښې ذمهواري منلې ده. تېره میاشت هم د داعش لخوا په بغداد کې په ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. او وروستۍ خبر دا چې ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ایران سرکاري میډیا د پولیس د ویان سعید منتظر المهدي لخوا ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په استعمالولو سره په یوه بېرحمانه حمله کې وژل شوي. د مشال د خبرونو پای.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. نن په باجبل کې د پام ورلد شمیر خلکو په کراچۍ کې دغه سیمې د یوه ځوان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د وژل شوي ځوان ورور له حکومته غوښتنه لري.
مونږ پر زور مطالبه کوو چې زمونږ د ورور اولی په تشدد کړی، د هغې نه وروسته قتل کړی دی، د هغې قاتلان دي، هغه دې ګرفتار کړی شي.
د پاکستان حکومت وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین پاکولو کارونه پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومت دغه دعوا تاییدوي. او په د مشال ریډوي مجله خپرونه کې د سواد دیو ځوان سندرغاړي خبرې اوري چې په وروستیو کې خپله اولنۍ سندره جوړه او خپره کړه.
شوق مندوم ډېر زیات دی وو چې ما دا غوښتل چې زرا شمه یو سندره ووایم. بس ما را جوړه کړه، تاسو واورئ دا، تاسو خوښه کړه.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اردن کوبلنه موضوع ترازو. نن په باجول کې د پام ورلد شمیر خلکو د دغې سیمې د یو ځوان چې په کراچۍ کې ژوند کوو هلته وژل شوی دی، دغې پیښې پر ضد مظاهره وکړه. د دغه وژل شوي ځوان ورور او همدارز د مظاهرې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه د قاتلین دی ونیسي او سزا دې ورکړي. د اسرائیل مومن رپورټ اورو.
په باجوړ کې سلګونه خلکو نن احتجاج کړی. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه قاتلان دی ونیول شي او سخت سزا دی ورکړل شي. د باجوړ له ماموندو سره د تعلق لرونکو احمد شاه ورور وای په 15 فروری د دوی ورور په کراچۍ کې وتښتول شو چې په 15 یې بیا مړ وموندل شو چې پرې تشدد شوی و. نوموړی وای له حکومت یې غوښتنه ده چې زر تر زره د ده د ورور قاتلان ونیول شي.
وزیر اعظم شاهد حقان عباسی نا او د چیف اف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نا پر زور مطالبه کو چې زمون ضرور د کم چا په دردی سره قتل کړی دی، ډیر زیات ظلم یې وسره کړی دی، دا غي چې کم قاتلان دی هغه گرفتار کړی شي.
د باجوړ په عنایت کلی کې نن د دغه مظاهره یو مشر ظفر خان ول چې سبا له با خپل احتجاجي مظاهره شروع کوي او تر اسلام آباد بازار نسوي.
ټول مسلمانان خواش کوم چې سبا بابا پناو گئی بازار کی زمنگ احتجاجی مظاہرہ داغن رستو بہ انشاء اللہ دا مظاہرہ صد خپل وسا پوری اسلام آباد نہ درکا چے پر خرم
د مظاہرے گڈن والو ویل چھ جنوری پھدی اللہ سمنیٹا ہم د باجول د مامون دو دو کسان چے اول خان او زیور رحمان نومیدل پ لاہور کی مزدوری کولا چر داتا دربار مخ تا د زنی کسانو پ ڈزو وجل شول د باجول پ انات کلی کی انن د تر سره شی مظاہرے یو بل مشر نور خان دورانی مشال ڈو تو ویل چھ دا مشا مسعود پ گڈن پ لاہور کے د وجل شو دو باجولو زوانانو قاتلان دی اهم ونیول شی احمد شاہ مسعود چھ د باجول د ماموندو د مخ سیمی اوسیدون کے وو پ کراچی پونتون کے د شپڑسم جمعات زدکون کے وو چھ د فروری پ 15 اهم پ کراچی کے وو تختول شو چھ پ 15 ی مڑے ہو مندل شو لا ہم حکومت پولیس او نورو ریاستی ادارو پر دی اڑا چھ ندی ویلی چھ احمد شاہ چا وجلے خدا پدا سیال کی دا چھ د جنوری پ 15 پ کراچی کے د جنوبی وزیرستان د اوزوان نقیب مسجد د وجنه پر زد لومبے لاریونونا او بیا د فروری ل لومړی نیټه رئیس سیپ اسلام آباد کې درنه پیل شو د درنه ګډونوالو پر دې خپل درنه ختم کړه چې حکومت یې په لیکلې بڼه د غوښتنو مندل تسلیم کړل د نقیب مسجد د وجنه تور د کراچۍ د پولیسو پر یو چارواکي راو انوار دی خو انوار بیا دغه تورونه رد کړي
د سالم محمد رپورٹ مورید په سواد کې بیا اوریدونکو پولیسو د اتوار ورځې مظاهره د ځینو ګډونوالو پر ضد پرچا دایره کړې د پولیسو افسر پرون مشال لوی ته ویل په اف آی آر کې د ریاست پر ضد نارو د خلکو پارولو په ګډون یو شمیر دفې شامل دي خو دغه مظاهرو یو منتظم ویلي دوی پولیسو ته قانوني جواب ورکوي او د یوې بلې مظاهرې فیصله کړې پامیر ساحل معلومات راکوي
د سواد د خوازخیل تانی پولیس وای د اتوار پر ورځ د ځنو مظاهره کوونکو پر ضد پرچا دایره کړی ده دا. د تانی یو پولیس افسر د ګولیا دوشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی درج کړی دي د پولیس افسر د خپل نوم له خودو ډډه وکړه ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله د یکشنبه پر ورځ سلګونه کسانو په سواد کې پر امنیتي پوستو د جوړونو خلاف مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت د چک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دی د مظاهره یو منتظم غیرت خان ویلی د دوی د قانوني چارو ډله د پولیسو د اف آی آر یا پرچی جواب ورکولو تیاری کوي د وای لای گرفتاری نه دی ورکړي غیرت خان وای د دوه او د دوه ورونو احمد شاه یوسفزی او امل خان یوسفزی په ګډون پرچا د شپږو کسانو پر ضد درج شوی ده
زمونږ لیګل ټیم چې دیم په ناس کم قانوني جواب شته هغه بم کو او کېریش پراتلون کې کې مونږ بل مظاهره اعلان کو نو مظاهره لا تاریخ نه ده پیسې لکړه خو په دې اتفاق راغله شی او بل مظاهره شته د دې دفعہ تو کم ایف آئی آر شیدر اشکر لے 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 دے خلاف پر مظاہرہ کو احمد شاہ زین لطیف خان ایمل خان حسین شاہ او اظہار
غیرت خان د پختونخوا ملی عوامی گوند د صوبائی مشر مختار خان یوسف زی زوی دے د سوات د پولیس مشر واحد محمود د یک شنبی اتوار پر روز پر امنیتی پوستو د زورونو تور رد کړ او مشال راډیو ته زیات کړه چې وار لمخې د پوستو شمیر لونه وی څخه ولسته کته کړي
د سولې پر لوګ
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د یادې سیمې له ماینونو څخه د پاکولو چارې پیل کړې دي او دغه کار لپاره 15 ډلې ګمارلې دي چې دا مهال په دغه چارو بوخت دي بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید د ماین چاودنو پیښو له اغیزمنو شویو کورنیو سره او خلکو سره مرستې وکړي مجید بابر رپورټ راکوي
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې پوس په سیمه کې د بارودی موادو او ماینونو صفا کولو لپاره 15 ډلې جوړې کړې دي چې په یو ډله کې 15 ماین صفا کوونکي وي مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل چې دغه ډلو د سیمو شناخت کړې ده او په کار بوخت دي
وزیرستان کې کم ایکسپلوزیو دی نو دا کلیرنس باندې چار روان دي 15
ټیمونه د دې لپاره مختص شوي دي او انشاءالله دا علاقه به د دې بارودو مواد نه به انشاءالله صفا کیږي. خو دې نه مخکې دا کم احتیاطي تدابیر دي، دې سره به مطلب چې عوام به هم کوآپریشن کوي.
د دې نه مخکې هم حکومت په بیا بیا دعوی کړی وي چې په سیمه کې د ماینونو د صفا کولو کار کوي، خو ځایي ولس به دا دعوی بې بنیاده ګڼلې. خبریال سعود الرحمن هم د حکومت د دې دعوی حقیقت معلومولو لپاره تیره ورځ جنوبي وزیرستان ته تللی و. هغه نه مې وپوښتل چې آیا حکومت رښتیا هم د ماینونو صفا کولو کار پیل کړی دی. نو هغه وایي چې دغو ډلو د ځانه سره د بارودي موادو شنډولو لپاره ځانګړي ګاډي هم راوستې دي او سهار نه تر ماښام پورې د ماینونو د صفایي کار کوي. خبریال نصیر اعظم وایی د محسودو ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور لاریون او هلته لسورودنه احتجاجي ناشتې چارواکي مجبور کړل چې دا ماینونه صفا کړي. خو زیاتوي چې اغیزمنو کسانو لا باید معاوضه ورکړل شي.
دا خلک څومره جوبل شوي دي په لینډ ماین شي مړ شوي دي، دا به یارو مددگار دي. تقریبا اویا پورې پیسې وشوې، 150 پورې کسان مړه شول او باقي ماندا چې کوم دي کنه اغا د مازورې ښکار شول. اغا کا زخمی شي هانو د زی ډی ای خان هسپتال ته هې دوی راوړي چې انتهایی ماشومان وي، بالکل دا وي چې د جړایو مقام وي.
خو پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وایي چې د معاوضی او مفت علاج لپاره د ماینونو چاودنو نه د 15 اغیزمنو کسانو نمونه فاټا سیکریټر ته استولې دي او زر به دغو کسانو ته معاوضه ورکړل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل د آئینی ادارو لخوا د اختیاراتو د تجاوز پر موضوع باید په دغه ایوان کې بحث وشي. غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه هم وینا وکړه او د وزیر اعظم د غوښتنې تایید یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سپریم کورټ یو شمېر سیاسي مشران د عدالت د سپکاوي په تور د وضاحت لپاره ورغوښتي دي. تفصیل بیا هم له مجید بابر.
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې د دغه هیواد پایین کې د هر ادارې د اختیاراتو تعین شوی دی او یوې ادارې ته هم دا حق نه دی حاصل چې د خپل اختیار نه تجاوز وکړي. پایین کې د ټولو ادارو حدونه معلوم دي. موږ له به هم په هغو ټاکل شوي حدونو کې اوسېدل پکار وي. د حد نه وتلو سره زیان هیواد ته رسیږي او موږ مخکې هم کتلي دي چې کله هم د آئینی ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی نو ملک ته نقصان رسېدلی. نو د داسې حالاتو رامنځته کېدو نه د بچ کېدو په موخه زه غواړم چې دا ایوان په دې موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ سموده مخکې د واکمن مسلم لیگ ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د متحده عربي اماراتو د یوې کمپنۍ د ملازمت په هغو اسنادو لرلو نااهل کړو چې هغه پټ ساتلی وو. خو نواز شریف او ګوند یې دریز لري چې سپریم کورټ ته د پاناما مقدمه وړاندې شوې وه او پریکړه یې د دوبۍ د اکامي لرلو له وجې وکړه چې د دوی په اند د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی. په دې موقع په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې موږ مخکې هم د آئینی ادارو په خپلو حدونو کې د اوسېدو خبره کړې ده. اپوزیشن ګوندونه په دې اندي چې هر آئینی اداره باید په خپل آئینی حد کې وسی. موږ په دې حق کې نه یو چې عدلیه دې د انتظامیه کار وکړي او د عدلیه کار دې بل څوک وکړي. دا کار د دې ملک د دې د مستقبل زموږ د راتلونکي نسلونو او ترقۍ لپاره ښه دی او چې کله هم ادارې د یو بل په کار کې مداخلت شروع کړي بیا ریاست کمزورې کیږي. بلخوا د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د قاضیانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو،
کل کو آپ جج نہیں بھی ہوں گے.
قبل ورځ تاسو قاضیان نه یی، خو که تاسو انصاف کړی وي او په انصاف مبنی نظام مو جوړ کړی وي نو تاسو ته به هغه څه ترلاسه کیږي څه چې تاسو د خپلو بچو لپاره غواړئ. ستاسو د نن په انصاف مبنی فیصلې دا کار کولی شي. نو تاسو ته خواست کوم چې په انصاف د مبنی نظام لپاره زما د کمپاین برخه شي او انصاف ورکول شروع کړئ. دا مهال قانوني پوهان په دې اندي چې سپریم کورټ لا په سیاسي او انتظامی معاملاتو کې مداخلت نه دي کول پکار. خو ځینې بیا وایي چې سپریم کورټ باید هر پریکړه د قانون مطابق وکړي.
په راپورټ کې موردل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي پارلمان باید د مهمو قومي ادارو له دارای کارو د اختیاراتو له استعمال سره پر تړلو موضوعاتو باید بحث وکړي. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف شکایت کوي چې ججان دی او د ګوند ملګري په نازیبا نومونو یادوي. زموږ همکار منور شاه د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو له یو استاد ډاکټر عبدالرؤف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د ادارو ترمنځ ټکراو ګڼې څرګندوي.
کومو ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو ترمنځ دا خبرې د راتلې دا عجیبه خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی. نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو که په ظاهر ښکاري نو دا به د وخت سره سره دا څیزونه به ټول خپلو ځایونو سره کینی لکه دا پیچونه په خپلو ځایونو سره په خپله برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی. نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومي چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نه شي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي نو هغه خو کولی شي د رای د ازادۍ تر حده پورې. البته دا ده چې ظاهره ده چې هغه زموږ عدالت دی او زموږ پارلیمنت دی زموږ فوج دی. نو دغه لحاظ سره لکه په خپل انداز کې او په خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا په تیرو سموده کې که موږ وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مبرولي ځینې خلکو ته سیاسي مشرانو ته نوټس هم استولي دي. نو څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې دا کمې کېږي نو دا د دغه سپکاوي په هغه حد کې او دغه چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو دې کې لکه دا اوس د عدالت تشریح داسې ده چې دا په هغه کې راځي. البته دې کې داسې ده چې اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې دغه کومې خبرې راوچتې شولې دې دوران کې او په دې دوران کې څه هغه داسې خبرې کوي چې نه دا د رائے د ازادۍ کې راځي. نو دا اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې هغه دا خبره واضح کړي. زمونږ قانون کې قانوني اساسي کې په دې کې دا خبره واضح ده چې د ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی. نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې کچرته پارلیمنت یو قانون پاس کړي او پارلیمنت یو خبره وکړي نو باقي ادارو له داغه احترام او پاغي باندې عمل کول پکار دی.
په د پېښور پوهنتون د سیاستو له استاد ډاکټر عبدالرؤف سره مو د منور شاه مرکه اوریده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال لیډو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امحال د روسیې په څلور ورځني سفر دی او تمه کیږي چې نوموړی به له روسي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د چارو پوهان وایي د پاکستان لپاره د تجارتي او دفاعي همکاریو په برخه کې روس د غربي نړۍ او امریکا بدیل نشي کېدی. دا راز روس د هند له وجې هم پاکستان ته ډیر نشي نږدې کېدی. د منور شاه راپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ګل په ورځ د روس په سلو ورځني سفر ماسکو ته ورسېده. تیر ورځ د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی دغه سفر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په بلنه کوي او پکې به په سیاسي چارو، تجارت او د دفاع په شمول یو شمېر معاملاتو کې د همکارۍ په هکله خبرې اترې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له پاکستان سره خپلې پوځي مالی مرستې ځنډولې دي او هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د نړیوالې څارنې په لیست کې هم شامل کړي. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي له روس سره تر یو حده نږدې کېدل پاکستان ته ګټه رسولی شي، خو د غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا متبادل نشي کېدلی. نوموړی زیاتوي
دادی چې روس به څومره یو خو د پاکستان هغه ځایونه څومره ریپلیس کولی شي امریکا او نور مغرب په دې کې دې کیپبلټي څومره لري او ویلنس څومره روس لري چې هغه انډیا سره، ځکه چې پاکستان سره یو خاصه زیاته دوستي وي، انډیا سره به هم کسې لرې کېدل کېږي، نو هغه څومره کېږي. بل د روس کیپبلټي آیا اکنامیک کې خاص کر فائنانشلي دومره دا چې پاکستان په دومره ورکې چې د وسټ نه چې کوم کمی راشي هغه پوره کړي، ګټور تجارت چې سره کوي، نو هغه یو امریکا ده چې امریکې باندې پاکستان زیات خرڅوي اخیر ته کم.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان جنگي سازو سامان زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستل شوی، نو دا په روسي نظام کې بدلول به ډېر ګران وي. ریټایرډ لیفټننټ جنرال ترات مسعود په دې اړه وویل
پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اوپر کافی انحصار کرتا ہے، چونکہ
په جنگی سامانونو کې پاکستان په امریکا ډیره تکیه کوي. جنگی جازونه او نورې وسلې زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستې دي. دا راز کده اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ زیاتېږي، نو ممکنه ده چې له نورو غربي هیوادونو سره هم تعلقات کمزوري شي، چې په نتیجه کې د پاکستان پوځي مرستې کمېدل شي.
له تیرو سو کلونو راهیسې هند امریکا ته نږدې کیږي او پاکستان روس ته. له دې وړاندې هند د روس او پاکستان د امریکا نږدې اتحادي و، خو د کارپوهانو په اند د 2001 کال نیویارک ترهګر بریدونو وروسته په سیمه ییزو او نړیوالو اتحادونو کې بدلون تر سترګو کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه یو لیکنه وايي د مردان د عبدالولي خان په انتوند وجل شوی زدکونکو مشال خان د مقدمه په عدالتي پریکړه ځینې خلک خوشاله دي، خو ډیر پر بیا خفه دي. هغه ځکه چې د عدالت لخوا د شپږویشتو خوشي کړل شو کسانو ویلي چې بیا هم یو چا اسلامي مقدساتو ته سپکاوی وکړل، دوی به ووژني. مشال خپلو ټولګیوالو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی و چې بیا پولیسو دغه تورونه دروغ ثابت کړي. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا حکومت غوښتل شوی چې دغو خوشوشو کسانو پر ضد په عدالتي مقدمه کې د عدالت او پولیسو مرسته وکړي. له فرخندې اسده تفصیل اورو.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان تیر کال د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و چې وروسته د پولیسو په پلټون کې بی ګناه وګرځید. ایکسپریس ټریبیون لیکي پر مشال خان لګیدلی ټول تورونه خو دروغ ثابت شول، خو پر هغه د تشدد کوونکو د سوچ او فکر نه دا معلومیږي چې په پاکستان کې ځینې خلک د قانون څنګه غلط استعمال هم کولای شي او په یو داسې د دروغو په تور پر رڼا ورځ په یو دیرویشت کلن هلک تر دومره حده تشدد کولی شي چې یوازې په اورېدو سره یې انسان وبګنی کی. دغه پیښه تیر کال د اپریل په 14 نیټه مخه تراغله چې په دغه ټولنه کې بعد ادم برداشت یې وي بده پیښه په نوم تل یادې کی. ورسپانه لګي په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په اړه د قانون او یا هم پر دغه موضوع زیاتې خبرې نشي کېده، خو د مشال خان پیښه دغه موضوع د هر چا په خوله راوسته او دای هم عام کړه چې باید داسې تورونو لومړی پوره او سمې پلټنې وشي. ورسپانه هم لیکي که څه هم په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته په 10 میاشتو کې سزا ورکړل شوه، خو ځینې خلک په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته په سزاګانو ورکولو نه دي خوشاله. ځینې وایي دغه شپږویشت خوشي کړل شوي کسان هم په سناس ډول په دغه پیښه کې ککړ پاتې شوي دي او باید سزا ورکړل شي. ورسپاڼه لیکي د دغه فیصلې ډېر منفي او مثبت اړخونه دي. لومړی خو دا چې داسې فیصلې اکثره په پاکستان کې کلونه اخلي، او بیا د مشال خان په مقدمه کې دغه فیصله د پیښې 10 میاشتې میاشتې وروسته واورول شوه چې دا یو مثبت اړخ دی. منفي خبره دا ده چې د ځینو خلکو په وینا باید عدالت دغه شپږویشت کسان نه وي خوشي کړي او د دوی په اړه یې نور معلومات هم کړی وي، خو اوس چې کله د دوی د خوشي کېدو خلاف اپیل شوی دی نو دا خبره هم ده چې دغه کسان د مقدمې نه په پوره ډول نه دي خلاص، ځکه چې کله دغه را خلاص شول نو په مردان کې ځینو مذهبي ګوندونو د دوی هرکلی وکړ چې یو مطلب یې دا هم دی چې دغه خلک د مشال خان د وجلو غونډې پیښې تاییدوي. ورځپاڼه لیکي د دغو کسانو د خوشي کولو د فیصلې خلاف اپیل یو ښه خبره ده او باید د خیبر پښتونخوا حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي او د مشال خان د مقدمې او په دغه کې ککړو ټولو کسانو ته د عدالت او قانون له لارې سزا ورکول خپل فرض وګڼي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شروع دونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
په باجوړ کې د زده کوونکو احمد شاه د وژنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړی. مظاهره چې اند روانې میاشتې په 15 نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوې، هغه زده کوونکي د وژنې پر ضد احتجاج کوي چې مړی یې د فروری په 15 نیټه موندل شوی و. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماینونو د پاکولو لپاره پاکستاني پوځ 15 ډلې جوړې کړې دي او په هر ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. اکثره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان فوج پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شوو کډوالو د راتګ لپاره هم ټول انتظامات کړي دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند ډیپټي های کمشنر جی پی سنگھ راغوښتی او د کنټرول په لیکه د هند لخوا د ډزبندۍ د لوزنامې د خلاف ورزی په اړه ورته احتجاجي مراسله حواله کړي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپله وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر سینټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. تېره ورځ سینټ ته وینا کې وفاقي وزیر وویل پوځیان یې د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره ورځ د عراق وویش ملیشا عسکر په یوه حمله کې ووژل. د حمله له هغې وروسته مخې ته راغلی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. ایرانی چارواکی وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې ووژل شوي.
او سوریدونکو د مشال رادیوي مجله خبرونه چې درته اورو چې زمونږ همکار نجیب عامر یې جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې په اته اویایمه غنه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د سوات له یو نوي هنرمند شوکت سواتي سره د هغه پر فن غږیدلی یو.
د مدین سوات اوسیدونکو یم او دا مهال په پېښور په هنتون کې د پښتو ادبیاتو زده کړې کوم. ایم پیل می روان دی نن سبا مرحله کې یم.
د ټل وهمي او رگزی وای د ټول پښتونخوا د شاعرانو سره پاللې ده.
ډیرو زېرو ته تلې ما داسې زې بنوې چې مان او پاتې وي بس چې څوک بلنه راکی ارزه ته ځان رسو.
او د وتلې ځوان شاعر شهنواز باقر یو نوې غزل د هغه په غږ کې اوري.
نوې غزل دی چې د ژوند قاتل د جس په بې زندگی ورسوي زما په خاوره د بلشوی اور لوګي ورسوي.
دا او نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدل شي. د اوریدو لپاره د مشال تر څنګ اوسه. شوکت سواته د سوات ګل دی چې د بلبل په شان خوږ غږ ورته خدای پاک ورکړی دی. دی اوس په پېښور پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت دی، خو وایي له وړوکوالي راهیسې په زړه کې د هنر لپاره یوه نرمه خونه ساتلې ده. دې ځوان خپل خواهش ته د عمل جامه په دې وروستیو کې واغوستله او رسمنې په سندرو ویلو پیل وکړ. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړي. په سر کې دی د ځان په اړه معلومات ترکوي.
ډېر زیاته مننه کوم مشر ستاسو د پښتنې مینې چې دا دومره لرې نه تاسو زما غږ واورېدو او هغه دومره خوښ کو بیا ماته د خبرو موقع راکړه. د مدین سوات اوسیدونکی یم او دا مهال په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو زده کړې کوم. ایم پیل می روان دی نن سبا په مرحله کې یم.
صحیح دی. هنر ته مو څنګه پام شو؟ حتماً پښتو ادبیات تاسو لوستي. د پښتو شاعري ډیره زیاته خوږه ده. کله کله د سړي زړه کیږي چې ترنم کومه خدا د هر چا د وس کار نه دی. حتماً ستاسو په خپل آواز باور و چې دې طرف ته راغلی. نو څنګه مو هنري نړۍ ته پیښه وکړه؟
خو بل دومره ګران سوال پیښیږي پښتنو ته. خو دا د چې هنر سره زمونږ رشته د زمادر د وړکوالي نه و. تر دې دمه راورسېدم او دغه منځ کې ډېر وخت مانه ضایع شوی هم دی. بیا هم سبق کې لږ مصروف وم. نو بیا د هغې نه پس اوس هم داسې لا د موسیقۍ په څه پوهېږم نه. خو هغه شوق مې دومره ډېر زیات سوا و چې ما دا غوښتل چې زه راشم یو سندره ووایم داسې خپل د خوښې خپل حساب را جوړه کړم. نو هغې کې بس دغه و چې ما را جوړه کړه تاسو واورېد هغې تاسو خوښه کړه. نن چې زه واوسم نه مو پوه چې هغه څنګه چل شوی دی. خو هغه شوق مې د وړکوالي نه تر هسې و چې زه به داسې راځم او بیا به د پښتو سندرې ویم. نو دغه دی قدم مې ایښی دی ستاسو د مخې ده.
نو پل دې بختور شه شوکر سواتی صاحب. یو وی د یو شی په باره کې د یو فکر کول یو عملی جامه غوستل وی. تاسو سردا خیالو چې تاسو کول شئ په دې میدان کې پرمختګ وکړي. خو عملی جامه غوستو د پاره تاسو کول کوم استاد ته ورغلی ټریک مو چتر کاټ ک د خو مې یو کیسه لري.
یقینا د پښتنو وطن زه بار بار دا خبرو کوم چې په دغه حواله مونږ ډیر زیات داسې رست یو. خدای دې رسکې نه خو لږ بہت ستونزې را مخې ته دي. صدما شعر صد مختلف سب پېښې دي. زه لږ هم کوشش مې کوم نو خیالي دنیا کې خوري رسیدو. بیا مې میاش مخکې دا کوشش وکړ چې زه یو خسندر را جوړ کړم خپل د خیالي دنیا نه راوځم او عملی دنیا ته کېنسم. ممتاز لاله خدای دې راته ژوندې لري. هغه خو تاسو د سره تعارف محتاج نه دي. نو دا غټ وړ کتابونه مې راواغستو شروع کتل مې کتل مې کتل مې یو غزل دی یو نه خو بل بل نه خو بل بل نه خو. نو بیا ما وی چې زما خو چون کې داسې اولنۍ راتګ د موسیقي دنیا ته نو کزه داسې دومره سیریس انداز کې موسیقي کوم نو دا خو بازار خبره سره ورکیږي. نو دغه سندره ما راواغسته خو مې کړه. بیا سره ملګری و دا غو نه مې تاسو کو. بیا زما د میوزیک په دنیا کې د موسیقي په دنیا کې خو زیات تعلق غو زموږ استاد هم دی زما رور هم دی زما ډیر زیات نږدې دی کرن خان. هغه راته خو دې ژوند لري هغه سره پر رابطه کې. خو زما د سندرې موسیقي را جوړول چې دینو دا شاکر زیب استاد کړی دا کمپوز کړی هغه دا. او بیا په پېښور صدر کې زموږ ډیر بل تکړه ملګری دی دانیال انور. نو هغه راته بیا میوزیک را جوړ کړی دی او دغه ما پکې دغه وینا کړې ده. نو هغه داسې چې سندره ته جوړه شو تر تاسو پورې ضرور رسېده.
بالکل ډیوی ډیوی ماخام اوس په ډیرو چینلونو باندې غږیږي د مشال ریډیو په شمول باندې. خسته غزل دی ستاسو ورسره نرم پوست آواز خوږه موسیقي دغه هر څه چې یو ځای شي خامخا پښتانه د خسته موسیقي تګی دی او هغه کده ستاسو په شکل کې مخې ته راغی. نو مونږ په دې باندې خوشاله یو بریا درته غواړو. نو د خلکو خبرګون څنګه وو تاسو د غزل چې خپور شو تاسو فیډبیک چې د خلکو را ورسېد څنګه وو؟
هغه پښتو شعر دی چې سرحدونه به نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زباشنده يم. زه خو ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات. هغه په دې چې ملګری داسې ورک ورک ملګری وو چې هغه د سوچ فکر ملګری چونکې ډیر مشران وو مونږ نو لیدلی ملاقات وسب نو په نمونه په جندل تر تاسو پورې. نو شکر دی چې هغه خلکو زما غږ ورسېدو هغه واورېدو هغه ویډیو وکړه او فیډبیک دا غي هغه ریسپانس ما ته دومره ډیر ښه ملاو شو زماره توقع نه سیوا. نو زه ډیر زیات مطمئن یم او ډیر زیات خوشاله یم.
صحیح ده. کورنۍ خبرګون سو دا پریکړه کینه اسانه و چې شوکت سواته د سندرو دنیا ته راشي اجازه درکوله کنه نه دی خبر تر اوسه.
دا ځانته یو بل سوال دی او
کورنۍ خو د پښتون معاشري خو ټول یو شان نفسیات دي. کورنۍ ما که ریسپانس چې دا خو ته سبق لمونږ لګلې وي او دا کارو کو ته دا کارو کو دا خو د غلط څه وو اوس په خلک دې نه ما یادې چې هغه پښتانه چې د کم نمونه وي نو هغه به ورته ډېر هغه د خلکو د پوره کوشش وکړو چې د خپل سبق ومه دا هغه سره سره دا په مونږ باندې د خاورې او د وطن دا قرض دی. نو څه کولای شم کاغذ قلم د لیک په ذریعه کاغذ شاعری په ذریعه کاغذ آواز په ذریعه او پښتنو کې دا چا سره وی نه کینو هغه به ټیک ټاک د قام خدمت په بی ځای کړی.
صحیح دغه مشکلات خو به د استاد ناشناس نه نیولې تر هارون بچا پورې او بیا استاد شوکت سواتی پورې کورنۍ ځینې تحفظات لري هغه په حق دي زموږ ټولنه دغه سیده. خو دغه ارس موسیقي بیا هم مخکې تللې ده. موسیقي لکه سمندر ده چې بیا خپل لاره پیدا کوي مخې څوک نشي نیولې بندونه ورته نشي تړل کېدی. په راتلونکي وخت کې به کوم دنده یا کوم پروفیشن ځکه تاسو اوس ادبیات هم لولې تاسو بل خیر ډاکټر شي پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی به مو کې د ایم فل نه پاس د ټیچنګ د زده کړو د ورکولو لار هم تاسو پر مخ کې ده. نورې ادارې هم شته دي تر څنګ د هنر نړۍ هم ده. نو تاسو راتلونکي خو خو بسې حساب شن سر غواړی چې کومه لار خپل کړئ؟
بالکل زما اولنۍ خو خو بدای چې زه خپل سبق پوره کوم او دا غي نه پس کار شروع کوم بلکې خو مې دا ده زه په هیڅ د استاد جوړ شم یو سکول کې یو کالج کې یو چرته یونیورسيټي کې. نو دغه زما یو ډېر لوی ارمانوم دی او خوښ مې هم ده چې په دغه وجه باندې ادبیاتو ته راغلې مو او بیا په کې دغه ایم پی ایم شروع کړی دی. ان شاء الله پی ایچ ڈی وکړم سم کومه او دا غي سره به سم سم هم د قشان برابر به که خیر وي نو زما د موسیقي په دنیا کې به هم زه دغه شان ته روان یم.
صحیح تاسو د پښتو ادبیاتو محصل یاتمن د پښتو شاعرۍ سره ډېر علاقه لري د خوښ شاعران مو څوک دي؟
نو دغه خو به داسې ډېره ګرانه شي بیا چې هغه دورونو دورونو کې مونږ ګورو د خوشحال بابا نه چې راواخلې کلاسیکي دور بیا جدید دور حمزه بابا تر راځي بیا تر هغه ګړې را روانې نو په نن وخت کې هغه ساحل صاحب زمونږ پښتنو نمائنده شاعر دی دغه شان دی باسم صاحب دی اعظم صاحب دلی وو تر دغه ممتاز لالا پورې چې دغه ما اولنۍ سندره د هغوی زمزمه کړه. نو هر خلک چې هغه څوک دغه قام ولس د ژبې دپاره کار کوي په هغې کې بالکل بحث ادبیاتو یو طالب العلم نو هغه ته بیا ډېر ظلم دښکاري چې دا لیک څوک څنګه کوي څله یې کوي څه دپاره یې کوي. نو شاعر چې هر چرته دی په لر او بر افغان وطن کې هلته کاروان صاحب دلی دي درویش صاحب دلی دي په کوټه کې خو چې دغه کار څنګه نو زما ټول شاعران چې دي ماته زه ډېر زیات عزت احترام ورته لرم او ماته ټول ډېر خوند راکوي. نو داسې یو نشم ویلی چې زه او بیا دار چې خپل میدان دی نو څوک په څه کې ښه دي نو ټول زما لپاره ډېر محترم دي.
صحیح د ممتاز اورکزي صاحب تر څنګ تر اوسه مو چې کوم کار کړی په موسیقي کې د کومو شاعرانو شعرونه مو سندریز کړی دي؟
د دې نه مخکې زه چې کله هغه د لیونتوب تر حد بیا خو چې دلته رالو سبقونو کې یونیورسټۍ کې لږ ګیر راګیر شو بیا څه زمونږ هغه داسې وو چې لږ یو ستونزه بله ستونزه. د دې نه مخکې زه چې کله یونیورسټۍ ته رالم نو په هغه وخت کې ما د عباسین یوسفزی صاحب یو غزل هغه ما زمزمه کړه او بلکې د موسیقۍ په دنیا کې مې هغه شته هم هغه مې ویلی دی. بیا داسې عامو پروګرامونو کې یا کله ټی وی ته خیبر ټی وی ته یا بلته تللي هلته مې ویلي خو پراپر چې ما کوم کړي دي خپل په خوښه خپل په مرضۍ باندې یا په څه باندې نو هغه مې کړه او د عباسین صاحب یو کلام مې ویل او دا دی نن یو څو ورځې مخکې مې د ممتاز اورکزي صاحب دا کلام زمزمه کړی دی.
صحیح نو راتلونکي کارونه مو څه دي؟ په نورو ټریکونو باندې په نورو شعرونو باندې کار کوي فلحال کنه خپل زده کړو ته مو پام کړ؟
فلحال خو د یونیورسيټي په دغه یو څو ورځې پس مې امتحان دی چې دا غوښنه وزګار شم بیا به یو میاشت دوه پس بیا دغه ولر د موسیقۍ په دنیا کې مقدم نه خېده نو ظاهره خبره ده چې بس ځان به کې برسته ان ساتمه او رادن نه به یم کوم به بخیره.
صحیح شوکت سواتی صاحب ډیر زیات مننه چې موږ له مو وخت راک اوس په تاسو ته اجازه واخلو او مغه د ممتاز اورکزي صاحب کلام چې ډیوی مخامه دا به اوریدونکو ته نشر کوم.
تاسو یو جهان مننه ماته د خبرو موقع راکولو تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم او څوک هم چې زما غږ اوري زما هغه ټولو ته ډېره زیاته مینه احترامات ټولو ته سلامونه.
شوکت سواتی خبرې مو واورېدې او بیا مو دا غوي لسندرې هم خوان واخیست. اوس درته د افغانستان د ننګرهار ولایت د یو تکړه شاعر جعفر الماس یو شعر وړاندې کوم. ډیر نه خو کله کله مې شوخی پکې کوله، ډیر نه خو کله کله مې شوخی پکې کوله، ځواني وه ما به خوخه د زړګي پکې کوله، نور چوپم خو چې ستا ذکر به وشو چرته یاره، نور چوپم خو چې ستا ذکر به وشو چرته یاره، یوه نیمه خبر مې ضروري پکې کوله. جانانه اوس هم هغه ځای ته ځې که کله نه ځې، جانانه اوس هم هغه ځای ته ځې که کله نه ځې، چې ناسته ما او تا مازیګری پکې کوله، چې شخړه د دوه ورونو غزیده وجه یې دا وه، ملک صاحب د کلي شیطانی پکې کوله، غزل کې به مستا ملال سترګې یادولې، غزل کې به مستا ملال سترګې یادولې، ستاینه به مې هسې د سپرلي پکې کوله. تیر شوی نظام هم د اوسني نظام په سیرو، تیر شوی نظام هم د اوسني نظام په سیرو، څوک سم پکې پیمال شو چا خانی پکې کوله. پردی جنگ د پښتون تر کوره ولې راغې څنګه، پردی جنگ د پښتون تر کوره ولې راغې څنګه، دا ځکه چې مشرانو مزدوري پکې کوله. زمانه به سپاتې شي، راورانه د دنیا کړه، زمانه بس پاتې شیرا ورانه د دنیا کړه بارانو دا دعا یو لیونی پکې کوله محفل کې بهر خکولی ته موسکه شوم منم خو محفل کې بهر خکولی ته موسکه شوم منم خو پښتنه مې الماس د سړی پکې کوله او ډیر نه خو کله کله مې شوخی پکې کوله ځواني وا ما بخوخه د زړګي پکې کوله د جعفر الماس له شعر مو خوند واخیست اوس ورزو ټلتا او د وهمي او رگزي سیب سره د هغې پر شاعرۍ او ادبي هلو زلو غږیږو په سر کې به تاسو د هغوی سره لا نور آشنا شي ځکه چې دې درته د ځان په اړه غږیږي
زه وهمي او رگزي یم د ټل سیمې سره تعلق لرم کوم چې په خیبر پختونخوا کې راځي او همدا ډول د پښتنو مروکا پختونخوا د دې غړې یم
صحیح او د څومره وخت نه د شاعرۍ سره پالې تاسو څومره کال کېږي چې شاعري کوئ
دومره وخت نه کیږي امیر صاحب دغل ټل کې مونږ سره یو ټولنه و او سمشتا پښتو ادبي چمن ټل او په ابتدا کې باغې تر اتلم او دا غې ټولنه غړې ومه نو دا دومره د وخت خبره نه ده تقریبا زما په خیال داسې اته یا نه لس کال خو شا خبره ده
صحیح نو بیا هم لس کالم ډیر عمر دی وهمې ورکزه صاحب نو په دې لس کالو کې مو سرقم شاعری وکړه لغزل مو لیکل نظمونه مو لیکل هایکو مو لیکل سم مو لیکل ټولنې ته مو سور وړاندې کړل
خبر ادا سیدا امیر صاحب زلکا نظم کی کار کوم او نثر دومره نه لیکم او د نظم په حواله سره غزل لیکم هم دا ډول آزاد نظمونه لیکم کته لیکم
صحیح
فردیات لیکم
صحیح او د ټل نه علاوه نور سیمو تاسو خو ځی کنه مشاعرو کې برخه اخلي
بالکل امیر صاحب ډیرو ځایونو ته تللی یم داسې ځای به نه وي چې مانه و پاتې وي بس چې څوک بلنه راکړي هر ځای ته ځان رسوم
صحیح او تاسو چې هر ځای ته ځئ حتما هلته ستاسو دوستان دي مینهوال دي چې تاسو سره مینه لري ستاسو د شعر سره مینه لري دا غوښتنه هم درنه کوي چې شاعري مو په کتابي بڼه چاپ کړئ نو کتاب مو چاپ کړئ کنه
بالکل دا چې زار ځای مو شعرو ته لاړ شم هغه د مو شعري او قلمونه واورو ملګرو سره ګپ شپ ولګيږي بیا په اخر کې برانه د پښتنه کوي وایي څه چاپ مواد لري او کنه دومره شعري را سره شته چې لکه کتاب ورنه چاپ کوو خو تر اوسه داسې څه چاپ مواد نه لرم
نو تاسو ولې خپل شعري مجموعه نه چاپوي
نو زه دا وایم چې لکه لګ دې خپل شعر ته معیار راوړم او داسې او دې کې به توندې نه کوم او خو غور سره یو ګورم او دا شعرونه دوباره لکه په دې باندې مشق وکم او لکه زما دا دغه چې لکه خې چاپ کوم
صحیح لکه تاسو دا هغه د ټولنې دغه نظر سره یې چې د کروالی او د پوخوالی انتظار کوي لکه د اکرام الله ګران صاحب مثال به ورکو کنه غوی ډیره خوږه شاعری کړې ده خو کتاب نه چاپو په اخر عمر کې خپل غ کتاب چاپ کو فکر کوم زما غزل نومې ده نو عمر لاروي تاسو هم یې چې تاسو یې وخت پر راشي د وهمي کتاب به هم چاپ شي خو پرې ده چې لګ ریاضت کوي د شعر لپاره
جی بالکل دا خبره سمام کوي او دا اکرام الله ګران صاحب خو یا هم دا ډول اندیش شمس القمر هغه خو ډیر وزن دی د نوې دور لکه کومه شاعري ده دا به وخت وخت سره چاپ کوي کنه خو چې لکه د معیار شاعري وي
د دې ترڅنګ په سوشل میډیا یا فیسبوک باندې هم خپل شاعري تاسو خبروي وهمي سره
نو ډیر خو نه خبروم امیر صاحب البته داسې کله کله د موقع په مناسبت سره څنګه څه کلمونه ملګرو سره شریک کړم
کله کله چې ملګرو فرمایش زیات شي چې نوې کلام مونږ ته خپور کنه بیا خبروي
بالکل داسې کله نه کله غوښ سره دا شریکوم
صحیح اوسنۍ شاعري څنګه ارزوي دا د ځوانانو شاعري وهمي صاحب ستاسو شاعري ستاسو د کل د ځوانانو شاعري د پخوانیو شاعرانو د شاعري سره څه فرق دی څه توپیر دی
او ډیر فرق لري امیر صاحب لکه او زمونږه د اثر چې کم شاعران دي نو خاص کر دي کې مونږه د کوهارت ډیویژن خبره او یا زمونږه د اورګزو شاعرانو لکه دا ډیر د لوړ معیار شاعري کوي خاص کر د غزل په حواله سره او دا بيشي لکه جدید شاعري ورته ویلې شو زه خو دومره پورې مطمئن یم او دا اعتراف کوم چې لکه د کوم شاعري چې لکه اوس وخت کې ځوانان شاعران کوي او دا رنګ شاعري به مخکې شانه وکړي
نو دا ځوانانو څه وکړو ستاسو په خیال؟ ریاضت یې زیات وکړو، د نورو ژبو شاعري ډېره ولوستله، مینه یې ډېره وکړه، څه وجه وه چې د دوی شاعري ستاسو په خیال د پخوانیو شاعرانو په پرتله فرق لري؟ په دې کې نوي نوي شیزونه دي.
زما په خیال خبره به داسې وي چې لکه یو خدا انټرنیټ راغلو، دغلته لکه ډېر شاعران سره د فیسبوک له لارې را یو ځای شول، او د یو بل هغه خیالات مو وکتل او ولوستل، او همدا ډول احساسات او مختلف ډول اصطلاحاتونه خبر شو، او دغه چیرته داسې یو افاقي ژبه میلاو شوه. نو بل خبره دا ده چې لکه د شاعرانو مطالعه هم ډېره زیاته وکړه، او غزل پورې یا شعر پورې خواري هم ډېره زیاته کوي، یعنی دا وجبه کېدلی شي.
وهمي ورکزه صاحب، د شاعرۍ په دنیا کې څه ارمان په زړه کې لري؟ کوم ډګر ته رسیدل غواړي؟
نو د شعر خو دا خو زما د وس خبره نه ده، لکه حمزه صاحب هم وایي چې لکه حمزه ځواني زما غزل وخوړه، خامی مې دا ده چې غزل نه شو. ما دا خو ډېره ګرانه پوښتنه تاسو وکړه، البته بس د خپل وس مطابق کوشش کوو.
صحیح، خدای پاک دې په خپل مقصدونو کې کامیاب لره. وهمي ورکزه صاحب، تاسو نه بس تاسو یو خسته کلام وورو او د اورېدونکو به خوند ته واخلي.
مننه امیر صاحب، زه به دا یو کلام در سره شریک کوم.
مننه.
ډیر زایونه مې زګر کې دی مندلی، ډیر زایونه مې زګر کې دی مندلی، زم فنا ور پکې اخلم غلی غلی، او د تیارو پروشندان کې دی راوزی، د تیارو پروشندان کې دی راوزی، د لمر ورانګ کله مر وی راوتلی، او پتند دی یو تحریر د پریشانای دی، پتند دی یو تحریر د پریشانای دی، خار خلک روزگار نه دی وستلی، او هغه مینه چې پر لپسې څارم، هغه مینه چې پر لپسې څارم، لا یې نه د یو انسان کې اچولی، او یا اسمان د واسط انا کې ډوبیې، یا اسمان د واسط انا کې ډوبیې، تا د ځمکې احوال چرته دی کتلی، یو کتره کې دریابونه په غورزنګ وی، یو کتره کې دریابونه په غورزنګ وی، یو ذره کې دا غرونه رانغختلی، د وجود په اندرون کې مې څوک ژاړي، د وجود په اندرون کې مې څوک ژاړي، غم رازی نه مې خوبونه تختېدلی، چې خاپونه مې د پخو نکش په لارځي، چې خاپونه مې د پخو نکش په لارځي، د تلی مې د پخو ویني ویني تللی، بے سند فتواگر دی وہمی اورے، بے سند فتواگر دی وہمی اورے، د دې دور د کوفی او سوخه غلی.
خپل نظم نما غزل ورته ویل شو، یا غزل نما نظم خو ډیر زیات خوان مې ته واغستو. همي ورګز ستاس په ډیر خانداز کې هم لوست، کور مو ودان، ډیر زیات مننه،
خوشاله اوسې.
دا وهمی او رگزی صاحب نه مننه چې د مجلې لپاره وخت را کړ او ستاسو په وړاندې د زړه خبرې را برسېره کړې. دا پروګرام په پای کې مو د اوس مهال د یو پیژندل شوی شاعر شهنواز باقر یو شعر درته غوره کړی دی. شعر به د باقر په غږ کې وي.
د ژوند قاتل د جس په بیه زندگی ورسوي، د ژوند قاتل د جس په بیه زندگی ورسوي، زما په خاوره د بل شوی اور لوګي ورسوي، د ژوند قاتل د جس په بیه زندگی ورسوي، زما په خاوره د بل شوی اور لوګي ورسوي، قسم په خوده چې کلمه به ورته هم نه ورځي، قسم په خوده چې کلمه به ورته هم نه ورځي، څوک چې په مونږ باندې داشته مسلمانۍ غرڅوي، او د قسمتونو ویشته څوک به پکې څه وایي، د قسمتونو ویشته څوک به پکې څه وایي، د چا چې شور نه خوښېده هغه بنګړي غرڅوي، د قسمتونو ویشته څوک به پکې څه وایي، د چا چې شور نه خوښېده هغه بنګړي غرڅوي، ستا تصویرونه هم پرې نه پرېږدي بلا سړی دی، ستا تصویرونه هم پرې نه پرېږدي بلا سړی دی، په دیوالونو باندې خپله تنهایی غرڅوي، له خوف ډک ذهنونه ساتي معطر ورته باندې، لخوف ډک ذهنونه ساتي مؤثر ور باندې باکر لګیا دې د لفظونو خوشبوئی خرڅوي باکر لګیا دې د لفظونو خوشبوئی خرڅوي
دا خوږ ژبې شاعر شانواز باقر چې د زړه خبرې د شعر په ژبه تاسو ته وړاندې کړې د مجلې وخت اوس پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره د زړه خواله کو تر هغې د لوی خدای پامان
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري
د باختر